په پښتونخوا کې د ماسپخین درې بجې شوې دي. زه شاهین بونیرې ما تاسو ته په دغه یو ساعته خبري غړې کې هرکلی ویم. په دغه خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړیوال راپورونو تبصرې لرو. زمونږ ونیزه خبرونه پام کوو به هم اوري. په وړومبي د عبدالحی کاکړنا د دې وخت خبرونه اوري.
په چمن سپین بولده کې د پاکستاني او افغان ځواکونو ترمنځ ډزې شوي چې پکې اووه کسان وژل شوي دي. د امریکا سېنات د 2500 افغان ترجمانانو او نورو همکارو افغان کارکونکو د ویزو ورکول منظور کړ. روس، ترکیه او ایران د شام په ځینو سیمو کې د محفوظ ځایونو او نه الوت سیمو جوړولو مفاهمت لاسلیک کړی دی. اوسم د خبرونو تفصیل. په چمن اوسمن بولده کې د پاکستاني او افغان ځواکونو ترمنځ ډزې شوي چې پکې اووه کسان وژل شوي دي. د چمن پولیسو مشر مقصود مشالې د ټول نن سهار شاوخوا څلور بجې له افغان لوري پر لقمان او جنگیر کلیو ډزې وسوي. د چمن هسپتال مشر ډاکټر محمد اختر د مرګ ژوبلې په اړه مشالې د ټول د پاکستاني فوج مطبوعاتو ادارې ایس پی آر نن په خبر پاڼه کې د افغانستان په سرحدي ځواک تور پورې کړی چې په ویشل سو کلی لوکمان او کلی جانګیر کې د سشمیرین په عمل کې خندونه چوي. د بیان په خبره دوی لا د وړاندې له ډیپلوماټیکو او پوځي لارو افغان چارواکي د سشمیرین لکه دوه خبر کړي وو. خو د کندهار امنی کمانډان جنرال عبدالرزاق بیاوی په ډزو کې یو لس افغان سرحدي ساتونکو ټپیان شوی دی او یو لس وګړي وژل شوی دی. د کندهار ولایت ویان سمین خپلواک مشالې ډوته نن ویلي د دواړو لورو ترمنځ نشته هغه محل پیسې پاکستانی ملیشو غشتل د بولدک ولسوالۍ د لقمان او نظر په نوم کلیو کې سرشمیرن وکړي چې افغان امنیتي ځواکونو یې مخالفت پکړه او په نتیجه کې نشته وسوه. د وروستیو راپورټونو له مخې ډزې لا هم روانې دي. چارواکي وایي په بلوچستان کې پارېدلو خلکو د مذهب سپکاوي په تور د یو هندو د وژنې په هڅه پر تاڼه برید کړی چې پکې یو لس کلن ماشوم وژل شوی او پنځه کسان ژوبل دي. دا پېښه تېر ماسپښین په هب کې شوې چې په تېر شاوخوا یوه میاشت کې په پاکستان کې د اسلام سپکاوي تورونو په تړاو د پارېدلو خلکو درېمه لویه حمله ده. د چهارشنبې په ورځ پولیسو پر ټولنیزو رسنیو د پارون کی انزور د خبرولو په تور د څلور دیش کلن پرکاش کومار ونیو. پولیس وای د نیولو تر خبر وروسته شاوخوا 1500 کسان چې پکې خطیبان او سیاستوالان هم شامل ول د هپټانه ګر چاپیر ور غونسول او د کومار د ورسپارلو غوښتنه وکړه. پولیسو چې انکار وکړ نو خلګو پر هغه برید وکړ. پولیسان او د بلدیاتی ادارو یو چارواکي ووهل او بیا ډزې پیل کړې. په خوډه او ډزو کې یو لس کلن ماشوم مشل شوی، 15 کسان ژوبل شول. د امریکا سېنات د 2500 افغان ترجمانانو او نورو همکارو افغان کارکونکو د ویزو ورکول منظور کړ. د دغو ترجمانانو په افغانستان کې د امریکا سرتیرو او امریکایي چارواکو سره کار کاوه. د ترجمانانو د ویزو منظوري د هغه $1 trillion بجټ برخه ده چې د سپتمبر میاشتې پورې ده او د دواړو ریپبلیکن او ډیموکرات ګوندونو لخوا ورته ملاتړ ترلاسه دی. په همدې حال کې د کانګرس غړي پر نوي بجټ ته متفق کېدو لپاره خبرې کوي. سېنات دغه بجټ د چهارشنبې په ورځ وروسته له هغه منظور کړي چې د سې شنبې په ورځ ساز جرګه تایید کړ. تمکیږي ولسمشر ډونالد ټرمپ پر مسوده تایید او لاسلیک کړي. د ځانګړو ویزو پروګرام یا اس آی وی د هغو افغانانو لپاره جوړ شوی وو چې په خپل هیواد کې د امریکا له پوځ سره د همکاري په خاطر د سخت دریځو له درکو سره مخامخ دي. د امریکا د دفاع وزارت وایي راتلونکي اونۍ به د افغانستان د جګړې په اړه خپلې سفارښتنې ولسمشر ډونالد ټرمپ ته وسپاري. د پنډاګان مرستیال سرپرستی تیریزا ویلن تر مازیګر د امریکایي سېنات د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل د افغانستان د جګړې په اړه څېړنې د بشپړېدو په حال کې دي. د وویل موخه یې دا ده چې د افغانستان د جګړې ولاړ حالت بدل شي. د امریکایي پوځ د ځانګړو عملیاتو قمندان جنرال ریمنډ ټامس د غونډې ته وویل د سرتیرو د شمیر له زیاتولو سره به په افغانستان کې د پوځي عملیات پر اصولو هم غور کوي. دا مهال د شاوخوا 3500 امریکایي سرتیرو په ګډون څه د باندې 1500 بهرني پوځیان په افغانستان کې میشته. د حزب اسلامي مشر ګلوبدین حکمتیار نن په کابل کې د خپلو پلویانو یوې لویې غونډې ته خبرې کړې. ښاغلی حکمتیار تېره ورځ وروسته له شاوخوا 2 لسیزې د افغانستان پلازمینې کابل ته ورغی او د ولسمشر اجرایي رئیس او نورو افغان چارواکو لخوا یې هرکلی وسو. د افغان حکومت او د حزب اسلامي ترمنځ سولې تړون شاوخوا 8 میاشتې مخکې لاسلیک شوی و. ښاغلی حکمتیار له طالبانو غوښتي چې د افغانستان د سولې له بهیر سره یو ځای شي. روس، ترکیه او ایران د شام په ځینو سیمو کې د محفوظ ځایونو او نه الوت سیمو جوړولو مفاهیم مطلق لاسلیک کړی دی. خو په استانه کې د شامي اپوزیشن پلاوی پرونی وړاندې زرت کړی او ویلي دي چې د داسې پلان ملاتړ نه کوي چې پکې ایران د اوربند ضامن وي. د اپوزیشن مرکچانو د روس پر باوریتوب هم شک وښود او ویل چې د روس په ژمنو او عمل کې لوی توپیر دی. ایران او روس د شام د جګړې لپاره راسي د ولسمشر بشار الاسد د حکومت ملاتړی دی. په مفاهیم مطلق کې راغلي چې په شمالي، مرکزی او جنوبی شام کې به څلور محفوظ ځایونه جوړول کېږي. د دې زونونو د جوړولو وړاندیز روس کړی چې موخه د تاوتریخوالي ختمول او د کډوالو سندو او هلته د بشري مرستو د رسولو زمینه برابرول دي. امریکا ولسمشر وایي د روانې میاشتې په وروستۍ کې سعودي عرب اسرائیلو وټکان ته ځي. سپینې ماڼۍ بیګاول ټرمپ د مې پر څلوېښتمه وټکان ته ورسي او د کتولیکي سوین له مشر پاپ فرانسیس سره به وویني. تر دې وروسته نوموړی د مې په 15مه پر برسلز کې د ناټو په سرمشریزه او بیا د روانې میاشتې پر 16مه او 18مه د ایټالیې په سیسلی کې د اوو پرمختللو هیوادونو ګروپ په غونډه کې ګډون کوي. ټرمپ تیر مازګر د مذهبي آلمانو یو غونډې ته په وینا کې ویل دا به د ولسمشر په توګه د لومړی بهرنی سفر وي. او وروستۍ خبر هم د روغتیا په اړه دی. د خیبر پښتونخوا خوراک اداروي له ځینو شیدو یا پیو خرڅونکو اخیستل سوي نمونې ښودلي چې په پیو کې ناروغي پیدا کوونکي مواد استعمال سوي دي. د خوراک ادارې نن په خبر پاڼه کې ویلي چې د اپریل په 16مه د پېښور د پیو 15 دوکاندارانو نمونې واخیستې او هغه د معاینې لپاره لیبارټري ته واستولې. خبر پاڼه زیاتوي تر معاینې وروسته معلومه شوه چې د دوو دوکاندارانو په پیو کې فارمیلین نومې کیمیاوي مواد استعمال سوي دي. دغه مواد د پیو نه خرابېدو او ټینګوالي لپاره استعمالېږي. یو ډاکټر ناصر خان نن مشالې ټول د فارمیلین له زیات استعمال د سالنډي یو ځله ناروغیان پیدا کېدو امکان زیات وي. د خوراکي داروای د دوکاندارانو پر ضد مقدمه درج کړې ده. خبرونه پای ته ورسېدل او اوسم د موسم او کرنسي حال سره چې ترک
نن د جمعې پروز د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.95 پیسې غسل کیږي او په 1.6 روپۍ خرڅول کیږي. یو پوند په 1.5 روپۍ او په 1.6 روپۍ یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.45 روپۍ د متحده عرب امارات درهم 23.08 روپۍ او 23.09 روپۍ د سعودي عرب ریال 23 روپۍ او 23.06 روپۍ یو افغانۍ په 1.55 روپۍ او په 1.55 روپۍ او 315 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ غسل کیږي او 320 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیت د محکمې په وینا سبا د خالی پورس په پیښور او کوټه کې په یو نیمځه کې وریځي خوري وي او په بنو کې د باران امکان دی. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 30 او کم نه کم 40، بنو کې 30 او 25 او کوټه کې به زیات نه زیات 20 او کم نه کم 45 ډیګری سینټی گریډ وي.
خبرونه د موسم او کرنسي حالوم وورید د مشال ریډیو د زمنګ خبرونه د ریډیو سره سره په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ. چمن سر نږدې د پاکستان او افغانستان په پولا د افغان او پاکستانی ځواکونو تربینز انخت شوې ده او پولا تړلې پرته ده. پولیس مشر غنی په کابل کې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار هرکلی کړی دی او ویلی دی
دلته یو ځل بیا په ټول مسله مخالفونو آواز کوم چې د سولې مخالفت دې نه کوي، ځکه سوله د خدای جل شانهو امر دی.
د خیبر پختونخوا حکومت د ترافیکي پیښو د مخنیوي لپاره د ګاډو ښه حالت رسمي اسناد ساتل لازمی ګرځولي دي. خو یو ټیکسي ډرایور وایي
سرٹیفیکیٹ خو خو خبر ادم خو ول دی خپل روټین سټ کی چې ول اس بیس پرچی ور کول دی هر دکې تنګول دی هر دکې مرانی سي
زموږ ونی ز خبرونه پام کوو به هم اوري تر پای د مشال ریډیو سره اوس روزم ګړم به موضوع ته نن چمن سر نږدې د پاکستان او افغانستان په پولا د افغان او پاکستانی ځواکونو ترمنځ انخته شوې ده. پاکستانی چارواکي وایي په دې انخته کې درې کسان وجل شوي او تلس ټپیان شوي دي. د پیښې نه وروسته د پاکستان او افغانستان ترمنځ پوله یو ځل بیا تړل شوې ده. ایوب ترین نور معلومات راکوي.
په چمن کې د ځای چارواک په وینا چې تیر شپه د افغانستان د سرحدي عسکرو لخوا د پاکستان پر یو چک پوسټ باندې ناڅاپه ډزې پیل شوې چې له امله تردم ګړی پورې درې کسان وژل شوي، اتلس نور ټپیان شوي دي. څوک چې سمدلاسه د چمن و روغتون ته رسول شوي دي. په دې اړه د سیول هسپتال چمن میډیکل سپرډنټ ډاکټر اختر نورحال څه داسې راته بیان کړی. بلخوا د چمن د پولیسو مشر مقصود په وینا چې دغه ډزې نن سهار وختي څلور بجې د افغانستان له لورې د پاکستان و لور ته پر کلي لوکمان او کلي جانګیر باندې پیل شوې. وروسته پاکستانی عسکرو هم په جواب کې ټکان کړی دي او په سیمه کې لا اوس هم د ډزو اوازونه اورېدل کېږي چې له امله یې په خلکو کې ویره خپره شوې ده. هلته په اسلام آباد کې د پاکستان د فوج د عامو اړیکو د ادارې مشر جنرال آصف غفور ویلي دي چې د افغان سرحدي عسکرو لخوا نن سهار هغه مهال د پاکستان په لور ډزې وسوې کله چې د پاکستان د سرشمېرنې د ادارې کارکوونکو سره حکومتي عسکر و پولې ته څیرمه په خپلو کلو کې کار کاوه. د نوموړي په وینا چې په جواب کې د پاکستاني سرتیرو لخوا هم ډزې شوې دي. د ډزو د علت په اړه مچکله په چمن کې د ځایي خبریال نورزمان اڅکزي سره تماس ونیوي، نو هغه راته وویل چې د چمن ځینې کورونه د کرشې واغ اړخ ته پراته دي. خودی خپل ووټونه یا رایه په پاکستان کاروي او کله چې د سرشمېرنې لپاره پاکستانی چارواکي هلته د ورتلو هڅه وکړه نو افغاني عسکرو لاره ونیوله چې له امله دغه تاوتریخوالی رامنځته سو. هغه زیاته کړه چې د پیښې وروسته سرحدي عسکرو د امنیتي ستونزو له کبله د کوټې او چمن سړک هم د مسافرو په مخ تړلی دی. بلخوا د چمن او سپین بولدک ترمنځ یو ځل بیا پوله تړل شوې ده چې له امله د پاکستان او افغانستان ترمنځ د عادي خلکو تګ راتګ او تجارت تر اغیز لاندې راغلی دی. په دې اړه چې کله په اسلام آباد کې د افغان سفارت سره تماس ونیوي نو هلته یو چارواکي د نوم د نه څرګندولو پر بنسټ وویل چې دوی به د پیښې د پلټنې وروسته خپل غبرګون څرګند کړي. خو په کندهار کې د پولیسو د مشر ویان زیاد نی تور لګولې دي چې د پیښې علت پاکستان دی، ځکه چې پاکستان غواړي چې د سرشمېرنې په بانه وسلوال کسان و افغانستان ته را داخل کړي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې د روان کال د فروری په میاشت کې پاکستان د چمن او تورخم د لارې د افغانستان سره خپله پوله دغه وروسته وتړله، کله چې د سند ایالت په سیون او د پنجاب په لاهور کې ځانمرګي بریدونه شوي وو چې له امله د سلو څخه زیات کسان وژل شوي وو. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
دا مشال ریډیو ده.
اوس ورځو کابل ته. په کابل کې یوې غونډې ته د وینا په وخت افغان ولسمشر اشرف غنی پر وسلوالو طالبانو غږ کړی دی چې د سولې خبرو ته دې حاضر شي. نوموړي تېره ورځ په ولسمشرۍ په ماڼۍ کې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د هرکلی غونډې ته په وینا کې زیاته کړه د حکمتیار له ورتګ سره د سولې لوري ته لوی ګام اخیستل شوی دی. نور تفصیل د یوسف خان زدران په راپور کې و.
د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار کابل ته لراتک څو ساعت ورسته ولسمشری ماڼۍ کې د حکومت د اوسنۍ او پخواني وزینه چارواکو لخوا هرکلی ویل شو. ولسمشر محمد اشرف غنی پارک کې د لپاره د خراغلاس غونډې ته ویل چې حکومت افغانانو سره د سولې د زمینو د برابرولو ژمنه کړې وه او اوس د دغې ژمنې د پوره کېدو یو ستر ګام پورته شوی دی.
ما به ملت بزرگ افغانستان
موږ د افغانستان ستر ملت ته ژمنه ورکړې وه چې د سولې د ټینګښت لپاره زمینه برابرو او نن په دې لار کې ستر ګام اخیستل شوای دی. خو دې لارې ته به د بشپړې سولې تر ټینګښت ته دوام ورکړو
ادامه خواهیم داد.
غنی وایي د حکومت او حزب اسلامي نیتونو واقعي او سمو قضاوتونو دواړه لوري تر دې سترې بریا ورسول چې د ده په باور په پیل کې ډیرو خلکو فکر نشو کولای. د ویل د حزب اسلامي سره سوله د سولې لپاره ملي اجماع ثابتوي چې ښایي په افغانستان کې د تاوتریخوالي تاریخ تکرارېدونکی نه دی. غنی وسلوالو طالبانو ته ویل چې د حزب اسلامي په څیر د سولې لار غوره کړي کنه د ده په باور له انزوا سره به مخ شي.
دلته یو ځل بیا په ټولو مسله مخالفون آواز کوم چې د سولې مخالفت دې نه کوي، ځکه سوله د خدای جل شانه امر دی او جنگ د حل لار نه ده. مسله مخالفون ته په کار ده چې د حزب اسلامي په ستر قدم کیږدي. که د مسله مخالفان د افغانستان د خلکو خیر او سوله نه غواړي، انجام معلوم ده، انجام انزوا او د دین او دنیا ناکامی ده.
د ملي وحدت حکومت او حزب اسلامي تیر کال د میزان په میاشت کې د سولې تفاهم لیک لاسلیک کړی و چې اتم میاشتې وروسته یې مشر ګلبدین حکمتیار د تیرې شنبې پورس په لغمان ولایت کې راڅرګند شو. حکمتیار ته بیا د یکشنبې پورس په ننګرهار ولایت کې د دولتي چارواکو لخوا هرکلی وویل شو او د پنج شنبې پورس غرمه مهال کابل ته راورسید. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په ولس مشرۍ ماڼۍ کې د ده لپاره د ښه راغلاست جوړو شویو مراسمو ته وویل د روغې جوړې سره ځکه مل شوی چې حکومت وکولی شي روان تاوتریخوالی مهار کړي. د پخپله وینا کې د حکومت په شته ځینو ستونزو خبرې وکړې، خو وی ویل چې اوسنی نظام د یوه واقعیت په توګه مني چې د پیاوړتیا لپاره یې باید هر څوک رول ادا کړي. نوموړي په هغو ډلو او خلکو غږ وکړ چې د جګړو له لارې خپلې ګټې لټوي تر څو افغانان پرېږدي چې خپل مسیر په خپله وټاکي. حکمتیار وویل په دې لړ کې باید په ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران هم په ګډه فشار واچول شي تر څو د افغانستان په اړه نوی سیاست غوره کړي.
هغه دوستان هغه ګوندونه چې له ایران سره نیک تعلقات لري هغوی مخکې موږ په څنګ کې په ګډه به له ایران هم وغواړو چې د افغانستان په امورو کې نور له لاسوهنو نه ډډه وکړي. څوک چې له پاکستان سره نیک تعلقات لري هغوی خبر اوري او خبرې ورباندې اغیز او تاثیر لري. هغوی بولي چې پاکستان ته هغو ته ووایو چې نور ذات بسته د افغانستان په ارتباط یو نوی سیاست ورکړه.
د ویل د ثبات په خاطر د افغانستان اساسي قانون منلی دی که څه هم ځینې ملاحظات لري، خو د هغو خلکو غوښتنې پر ځای ونه بللې چې اوسنی قانون باید تعدیل او په هیواد کې پارلماني نظام حاکم شي. نوموړي وویل پارلماني نظام د افغانستان له شرایطو سره برابر نه دی او ائتلافي حکومت هم په افغانستان کې نه چلیږي. حکمتیار وایي کابل ته له خپلې کورنۍ سره راغلی او د حکومت په مشرانو یې هم غږ وکړ چې دا هیواد خپل کور او ګور وګڼي او خپل کورنۍ افغانستان ته راولي. نوموړي دې غونډې ته وویل په افغانستان کې د عدالت د ټینګښت لپاره خپلواکه محکمو او ځواکمن حکومت ته اړتیا ده.
ما نه د جنګي جنایتکارانو د محکمې مطالبه کړ، نه مې څوک د جنګي جنایتکار په نامه یاد کړ. مطالبه یې ځکه نه کوم چې دا یې وخت نه دی، داسې محکمه نشته چې جنګي جنایتکاران محکمه کړي. متاسفانه دولت اوس په هغه پوزیشن او موقعیت کې نه دی چې له دوی سره پلی صابنه تصفیه کړي.
حکمتیار په وسله والو طالبانو غږ وکړ چې په هیواد کې د بهرانیانو د حضور باندې ختمې او د حکومت سره روغې جوړې ته کښېني.
دا مشال تر څنګ اوسې، دا سهار لنه هو، دا ماښام تر شپږو.
د بلوچستان وکیلانو ویلي دي چې دوی به نن په اسلام آباد کې د پاناما لیکس په اړه رابلل شوې غونډه کې د احتجاج په توګه برخه نه اخلي، ځکه چې په مرکزي کچا وکیلانو د بلوچستان د ستونزو د هوارولو لپاره عملی ګامونه نه دي پورته کړي. ایوب ترین نور معلومات راکړي.
د بلوچستان های کورټ بار اسوسیشن، بلوچستان بار کونسل او د کوټ بار اسوسیشن مشرانو اعلان کړی دی چې دوی بنن په اسلام آباد کې د سپریم کورټ بار اسوسیشن له لوري پر پاناما لیکس باندې رابلل شوی کنوینشن کې د احتجاج په توګه برخه نه اخلي. د بلوچستان قانون پوهانو د خبره تیر ورځ په کوټ کې وایو خبري کانفرنس ته وکړه. په دې اړه د بلوچستان بار کونسل و غړي منیر کاکړ ایډوکیټ نور حال و مشال ریډیو ته څه داسې بیان کړی.
بلوچستان بار کونسل ای کوټ بار اسوسیشن او ډیسټریکټ بار اسوسیشن متفقہ طور پر دا فیصله وکړه چې موږ سبا د پاکستان بار کونسل په اجلاس کې شرکت نکو او د پاناما په حواله باندې موږ دا کوشش دی چې موږ خپل ای کوټ بار اسوسیشن، بلوچستان بار کونسل او کوټا ډیسټریکټ بار اسوسیشن په شمول په بلوچستان کې د ګردو ډیسټریکټ بار اسوسیشن یو نماینده اجلاس یا نماینده کنونشن راوغواړو او موږ خپل خپلې فیصلې د خپلې مزکی د مسایلو په رونیا کې کوو. هر هغه شو کوم چې موږ باور ول خپل شو خپل مسایل ایلټ کوو بیا به د نور پر مسلو ګای شتاغو پر موږ خپل مسلې موږ سره چال کړګی نه موږ په نور مسلو باندې د ګایدن دا نن پریس کانفرنس د په دغه حواله ولو.
د بلوچستان وکیلانو زیاته کړه چې پاکستان بار کونسل په کنونشن کې د اتم اگست د شهیدانو په اړه په ایجنډا کې هیڅ نه دی شي. په دې اړه د کوټ بار اسوسیشن د مالیاتو سیکرټر جمیل آغا ایډوکیټ راته وویل
د 8 اگست بعد چې کوم صورتحال ولو په دې کې پکار دا ولو چې وفاق زموږ سره تعاون کړ صوبې کا در ډیر اته پر صوبې چې په دې کې خپل ش پوزټیو رول ادا کړي، لیکن د وفاق د خپل په دې کې زموږ سره تعاون نو ایون تازه ته مر سره نه کړي واده سیو چې کوم نشیدان هدي د شیدان بچان په سکول کې داخل کیږي فراغه باندې عمل درآمد نه دي ساوي.
تیر کال د اگست په 8 نیټه د کوټ په سیول هسپتال کې په یو ځان مرګي برید کې داوی او سخصیات کسان وجل سوي وو. په هغه کې 4-5 وکیلان او 2 خبريالان هم شامل وو. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په جبه.
په خیبر پختونخوا کې روغتیایي کارکونکو یا لیډی هیلت ورکرز وایي چې په 2018 کال کې د دوی نوکری دایمي شوې خو حکومت لا هم ورته مراعات نه دی ورکړې. دوی تیر مازدیګر له مشال ډیډو سره په خبرو کې غوښتنه وکړه چې د دوی د نوکریو رتبې دې له 5 او 9 درجې لوړې شي. هلته د عامې روغتیا صوبایي وزیر ویلي دي د روغتیایي کارکونکو ته ټول مراعات ورکړي دي. له اسلام آباده د رابعه اکرم خان راپور.
د لړکی د خیبر پختونخوا د لیډی هیلت ورکرانو مشر عائشه حسن مشالیډیو ته وویل چې د خپل نوکرو مراد تر لاسه کولو په اړه د صحت د محکمې پر ضد په خبر های کورټ کې درخواست هم کړی دی. عائشه حسن په وینا د حکومت لخوا تر اوسه پورې نه د دوی د تنخواګانو په وخت ورکولو معاملې هوار شو او نه د دوی د نوکرو درجه بندي او د پنشن مسله هوار کړې شو.
د خپل زندګۍ 15-16 سال دی پروګرام لور کړل هغه دوه وسوي چې 2022 نه به تاسو له مونږه پینشن درکو لکه مونږه ویل چې دا هغه وخت نه کاونټ کوي چې کوم وخت نه پرمننت نو ډیر سدي چې حکومت یې نه مني
لیډی هیلت ورکرانو په وینا چې د کال 2012 راسي د دوی د تنخواګانو نیمایي برخه تر اوسه پورې وفاقي حکومت دوی ته نه دا ورکړي او نه دوی ته د لړکی وفاقي حکومت سره جواب ورکوي او نه صوبایي حکومت. شګفته وای باید چې وفاقي حکومت د دوی بقایجات هم ورکړي
کله نه پرمننت شي یو کله نه د اته نه بعد مونږ خپل مراد کې کم دینه هغه تر اوسه پورې نه دی هغه شوی لکه مونږ دغه هغه نوټیفیکیشن شو پرمننت شو خو اوسه پوری زمونږ هغه کلیرنس پوره نه دی شوی بل مونږ چې کم نه نو د سکیل دا سي دغه نه دی راکړې د کلاس 4 چې کم سکیل کنه هغه زمونږ سکیل هم نه دا غي د پاره دا کیس مونږ هغه کړې وی چې مونږ لکه خپل لغه دی کیس کې مخ کې کو دا مطالبات زمونږ هم نه لېش.
یو بل لیډی هیلت ورکر نور جهان وای
فیلډ ورک ډیر زیات ګران کار دی خاص کر په زمونږ په صبح کې د زنانو بهر وتل او کور په کور ګرځیدل بیا تاسو ته پته وی چې پولیو هواری سره زمونږ د لیډی هیلت ورکر څومره زیات قربانیان دي خو مونږ لکه همت نه دی بایلې خپل کارم خپل یو خدمت په جذبه باندې کړی دي خپل حکومت زمونږ دا درخواست چې زمونږ کومه د مسلې دي دا زړه تر زړه حل کړی شي.
د صحت وزیر شهرام ترکه وای چې غونمل کې د خیبر پښتونخوا حکومت دا اقدام د ټولو مخ کې وچت کړو چې د لیډی هیلت ورکرانو نوکریاني په خې کړې د پوینا چې د یو مستقل نوکرې مراد هم د لیډی هیلت ورکرانو ته ورکړې شي وي دي
یو جاب پرمننت شي اغه ته جاب سکیورټی ر پرمننت کې دوه فائدہ دای چې اغه یو پروموشنز کیږي یا چې سم پروسیجر سیستم سټراکچر دی او هغه پرالا کوم ډیفاین کیږي ډیټیلز کې به ولا خبره ده چې کله پرمننت شي نو دې پنشن سکیور شي نو دې کې څوک ریټایر شي ویني دی او دی وی چیرې موږ چې ګمګنه موږ ته پنشن نه ملاويږي نو چې څوک ریټایر شي نو پنشن نه ملاويږي پی سکیل دی خبره کوي نېشنل پی سکیل چې یو لیډی هم تور کړ څه دی اب ورته موږ چې ګمګنه ان شاء الله دې ته ورکو دې ته پریشان کېدو ضرورت نشته.
د خیبر پښتونخوا حکومت کال 2016 کې د 14 سره لیډی هیلت ورکرانو نوکرې په خې کړې وي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
دا خیبر پختونخوا حکومت دا ترافیکی پی خود مخنیوی لپارا دا گاڑو دا خو حالت رسمی اسناد ساتل لازمی گرزولی دی. کابینې د چرشنبې په مخام د ګاډو په قانون کې بدلون راوسته دی او ویلي دي چې په ټرافیکي پیښو کې د مرګ جوبلی په صورت کې به د ښکار شو کورونو ته معاوضه هم زیاتوي. زلان یوسفزی په دغه اړه راپور راکړي.
د اطلاعاتو لپاره د وزیر الله سلاکار مشتاق غنی رسنیو ته وویل چې صوبایي کابینې د موټر ویهیکل آرډیننس 9/15 په 9/16 حصه کې د بدلون منظوري ورکړې ده چې تر مخه به د هر ګاډي لپاره فټنس سرټیفیکیټ ترلاسه کول لازمی وي. ترمیم کې د ټرانسپورټ ویهیکل ټکي په موټر ویهیکل بدل کړی شو چې تر مخه به د شخصي ګاډو لپاره هم فټنس سرټیفیکیټ ترلاسه کول لازمی وي. لدی وړاندې یوازې د سپرلو د ګاډو لپاره یاد سرټیفیکیټ لازمی وو خو ردی باوجود هم په پیښور خار کې د سپرلو ډیر داسې ګاډي په نظر راځي چې ډیر زاړه دي شور کوي او ډیر لوګي اخراجوي. یو ټیکسي چلوونکی وهاب خان وایي چې حکومت باید شته قانونونه عملی کړي.
سرټیفیکیټ خو خبره ده بد خو نه ده خو ولې دې خپل روټین سټ کې چې ولې اسه به پرچی ورکولې هر ځای کې تنګول دي هر ځای کې مرانی سي د دې موږ خپل یو ډسپلین سره جوړ کی چې موږ باغ طرف ځو دې ځای په ځای موږ دریا سه بيسا سورې به موږ نه کوم بس کوو دا موږ ما تعلیم کړې ما سره تعلیم نه څه پیدا وکړه دوه لسم ما کړې نو گری نش بل سے نش دغه ټیکسی چلوم دغه ټیکسی چنه چلوم سبا کوم دې ټیکسی چلول تم دې مونږ نه بری دي مونږ پکم طرف لاړ شو
د پیخوری او سیدون کې حاجی شاهد خلیل د حکومت دې فیصلو ته خوشبینی ده
یره جی دا ډېر بهتر کار دی دا خو جی په سعودي عرب کې ما دولس کاله تیر کړی دي هلته ټول سسټم داسې دی که دا سسټم شو نو زموږ ملک په ډېر ښه شي یو خو به دا دو لمبر ګاډي روک شي یو به دا لوګي دوړه دا شور دا سلنسرې دا ټول سسټم به ټیک شي جی
د ګاډو او ترانسپورټ په قانون کې کابینې د یو بل بدلون د لاندې په حادثو کې د مرګ او جوبلې د معاوضې پیسې زیاتې کړې دي د مرګ معاوضه یې د شپاړسو زرو نه تر دوه نیمو لاکو او د جوبل کېدو یې د زرو روپو نه لږ تر لږه تر لسو زرو روپو پورې زیاته کړې ده په کابینه کې منظور شوی ترمیم یا بل ته د باقاعده قانون شکل ورکول لپاره صوبایي اسمبلی ته وړاندې کیږي او د بحث وروستو پکې د نورو غوره خبرو اچولو یا د لری کولو گنجائش موجود وي زلان یوسفزای مشال ریډیو پیښور
مشال ریډیو هر ورځ د سهار لنهو د مازیګر تر شپګو په منځنۍ سپه شپږ سو یوش پلنډو سپو 2013 15,385 او 15,385 کیلو هرتز
په داسې حال کې چې پرون د بلوچستان په هاب کې د مذهب سپکاوي په تور د یو بندي هندو د وجرو لپاره بلوګرو په تانه برید کړی په پاکستان کې ځینې دینی عالمان وایي خلک چې قانون په خپلو لاسونو کې اخلي نو دا کار د مذهبي تعلیماتو پر ضد دی په دغه اړه باندې اسرار الله مومند ځینې دینی عالمانو سره خبرې کړې دي او دغه راپور جوړ کړی دی
د چترال د شاهی مسجد امام خلیق الزمان د اپریل په 28مه هغه کس پولیسو ته حواله کړ چې ولکې د دماغی ناروغي لري او د مذهب خلاف الفاظ یې کارولي خلیق الزمان مشال ډو توای چې مذهب ته په سپکاوی تورن رشید الدین یې زکه پولیسو ته وسپارلو او لبل وګرو یې وژغورلو چې د خلکو لخوا قانون په خپل لاسو کې اخیستل او دغه تن ته په خپل لاسو سزا ورکول د مذهب خلاف دی نوموړی وایي باید مذهبي عالمان پر دې کار وکړي چې څرنګه په ټولنه کې برداشت راشي او خلک د قانون احترام وکړي
علما کرام
د انبیاء علیه السلام وارثان دي او دوی همیشه د امن محبت او ورورولۍ پیغام ورکوي او په دې کې علما ته هم خپل کردار لوبول پکار دي د تشدد لارې بیخي خپلول نه دي پکار ځکه چې پاکستان یو ملک دی او قانون لري نو که څوک قانون په خپل لاسو کې اخلي دا به د ریاست خلاف بغاوت وي او قران او سنت هم موږ ته دا حکم راکوي چې د وخت د حکومت احکامات دی ومنل شي
خلق زمان گیلا کوي چې د په څیر هغه عالمانو ته په مرکزی او ټولنیزو رسنیو کې موقعه نه ورکړل کیږي چې په ټولنه کې د زغم او برداشت راوستلو لپاره کار کوي همدار څرګندونی په پیښور کې یو بل مذهبي عالم ډاکټر قاسم محمود اهم کوي
زمون اسلام د امن او د سلامتۍ درس ورکړي د رسول اقدس صلی الله علیه وسلم ژوندۍ انسانیت پورا پرې رہی هغه د جانورو لپاره نباتاتو لپاره رحمتو لیکن دلته زمون کمی ورته وایا یا زمون کم نصیبی ورته وایا چې زمون کومې ادارې دي هغه خپلې ذمہ‌داری نه پوره کوي دلته مولا خلیق الزمان صاحب د قانون پاسداری وکړه د عدالت او د وطن او د قانون په اعتبار سره هغه قرباني وکړه لیکن میډیا هغه ته هیڅ توجه نه کړه هغه د کاري تصویب هم نه کړه
په پیښور کې دنیا علی موقع بلیاز هم وایي چې د اپریل په 13مه د مردان په عبدالی خان پونتون کې د بلوګرو لخوا د زده کوونکي مشال خان تر وجنې وروسته یو شمیر مذهبي عالمانو د خپلو بیانونو او لیکنو په وسیله خلکو ته دا ثابته کړه چې مشال خان د مذهب سپکاوی نه وکړي خو نوموړی وایي مذهبي عالمان چې خلک یې خبرې ته اهمیت ورکوي باید په ټولنه کې د زغم او برداشت پیدا کولو لپاره نور کار اهم وکړي
نو د دې خبره په دینی معاملاتو کې اوریدې شي نو که چېرته دې همدا قسم رول لوبي او خلک دې ترخګرې طرف ته حمایت نه کوي
یقیناً نورم بهتری راتلی شي حالات ښه کېدی شي خبریا نورو عالمانو ته هم پکار دی چې د خلیق الزمان په پل روان شي او د بلوګرو غوسې په قابو کولو کې هغه سي کردار ادا کړی چې د چترال شاهي مسجد امام تر سره کړی وو
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې
د سولې نوبل انعام د سواد ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه
اقتصادی خبرونه،
سیاسی او کلتوری حل زلی.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوسه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اردن کو مشال ایڈو توگی درنگ شبیلا پا پختونخوا کی دا مسپخین درنی بی بجی کی دون کی دی دا عبدالحی کاکرن با مهم خبرونا ورو دا خبرونا رستو رتا دا قامی او نڈیوال و مدبواتونا مهم ٹکی وڑان دی کو زمانگا ونیز خبرونا پام کوا با هم آوره اوڑن بی دا دی وقت خبرونا
په چمن او سپین بولده کې د پاکستان او افغان ځواکونو ترمنځ ډزې سوي چې پکې وو کسان وژل سوي دي. د چمن پولیسو مشر مقصود مشال ریډو ټول نن سهار شاوخوا څلور بجې له افغان لوري پر لکمان او جنگیر کلو ډزې وسوي، خو د کندهار امنیت قمندان جنرال عبدالرزاق بیا ویلي په ډزو کې یوولس افغان سرحدي ساتونکي ټپیان سوي او یو ولسي وګړی وژل سوی. د کندهار ولایت ویان سمیع خپلواک مشال ریډو ټول د دواړو لورو ترمنځ نښته هغه وخت پیل شو چې پاکستاني ملیشو غوښتل د بولدک ولسوالۍ د لکمان او نظر په نوم کلو کې سرشمیرنه وکړي چې افغان امنیتي ځواکونه مخالفت وکړي او په نتیجه کې نښته وسوه. چارواکي وایي په بلوچستان کې پارېدلو خلکو د مذهب سپکاوي په تور د یوه هندو د وژنې په هڅه پر تاڼه برید وکړ چې پکې یو لس کلن ماشوم وژل شوی، پنځه کسان ژوبل شوي دي. دا پیښه تېر ماسپښین په حد کې سوې ده. د امریکا سینټ د 2500 افغان ترجمانانو او نورو همکارو افغان کارکونکو د ویزو ورکولو منظوري ورکړې. دغو ترجمانانو په افغانستان کې د امریکا سرتیرو او امریکایي چارواکو سره کار کوي. د امریکا دفاع وزارت وایي راتلونکي اونۍ به د افغانستان د جګړې په اړه خپلې سفارښتنې ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته وسپاري. د پینټاګان رسیالي سرپرستی تیریزا ویلن تیر مازدیګر د امریکا سینټ د پوځي خدماتو نتیجې ته دا خبره وکړه. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار نن په کابل کې د خپلو پلویانو یو لوی غونډې ته خبرې کړي. ښاغلی حکمتیار تېر ورځ وروسته له شاوخوا دوی لسیزې د افغانستان پلازمېنې کابل ته ستون شوی و. روس، ترکیه او ایران د شام په هغو سیمو په ځینو سیمو کې د محفوظ ځایونو او نه الوتیمو جوړولو مفاهمت لاسلیک کړی دی، خو په پاکستانه کې د شامی اپوزیشن پلاوی پرون دا وړاندیز رد کړ. امریکایي ولسمشر وایي د روان میاشت په روسیې کې سعودي عرب، اسرائیل او واټیکان ته ځي. خیبر پښتونخوا خوراک اداره وایي له ځینو شیدو یا پیو خرڅونکو اخیستل شوي نمونه ښودلې چې په پیو کې ناروغي پیدا کوونکي مواد استعمال شوي دي. د خوراک ادارې نن په خبر پاڼه کې دا خبره کړې ده.
مهم خبرونه واورید اوس ورځو اسلام آباد ته، چرته چې رابع اکرم خان پاکستانی مطبوعات کتری دی او دغه نه مهم ټکی وړاندې کوي.
د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼه خپلې دایرې کې لیکي د تیرې چهارشنبې په ورځ اسلام آباد ته په یو ناپلان شوي په یو ورځنۍ دوره کې د ایران خارجه وزیر جواد ظریف د پاکستان اعلی سیاسي او عسکري مشر ولې سره ملاقاتونه کړي دي. وزیر اعظم نواز شریف د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا او داخله وزیر چودھر نثار علي خان سره ملاقاتونو کې ښکاري چې د ایران خارجه وزیر پاکستان نه دا باور ترلاسه کړي چې پاکستان به د ایران امنیتي اندېښنو ته پاملرنه کوي. ادارې وایي د کلونو راهیسې ایران او پاکستان دواړه د یو بل نه د پولو د محفوظولو، د نو د انسانانو د سمګلینګ مخنیوي او د وسلوالو پر ضد د کاروایي په اړه د نورو اقداماتو د وچتولو غوښتنه کوي. خو تیرې اونۍ د ایران په سیستان صوبه کې د یو سنی وسلوالي ډلې جیش العدل لخوا د یوولس ایرانیانو وژنه چې یو سنګینه پیښه ده په یو داسې وخت کې رامخته شوي چې پاکستان او ایران ترمنځ اړیکې کړکېچنې دي. ادارې زیاتوي ایران خپلې اندېښنې د سفارتي لارو په ذریعه وښودلې. ادارې په وینا چې نه خو د پولي مسلې او نه ستراتیژیکي اندېښنې شپه په شپه هوارېدې شي، خو دا یو ښه نښه ده چې ایران او پاکستان سفارتي رابطې خپلې کړې. ادارې اخیری کلی کې پاکستان لپاره دوه شیان د اهمیت ور دي، یو دا چې پاکستان د هم د ایران غوندې سفارتي لارې خپلې کړې او بل د پورو د سار انتظام چې باید دواړو خواو ته روان وي. مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کلی کې د خیبر پښتونخوا د کابینې لخوا په صوبه کې پرایویټ تعلیمي ادارې د قانون په دایره کې راوستلو لپاره یو ریګولریټي اتارټي د جوړولو منظوري یو ښه اقدام دی او د دې ضرورت هم محسوسېدو ولې چې د میندو پلارانو او د ولس لخوا دا غوښتنه بیا بیا کېده. ادارې په وینا د اتارټي به نه صرف د سکولونو فیسونه ګوري بلکې په نصابي او غیر نصابي هلو ځلو به هم نظر ساتي. ادارې زیاتوي له دې وړاندې په تېر حکومت کې هم د پرایویټ سکولونو په هکله یو بل وړاندې شوی وو او په هغې اسمبلۍ کې کاروایي نه وه شوې او دې ځل هم دا اندېښنه شته، خو د دې امر انتظار پکار دی چې حکومت دا بل منصور کړي او په عملي توګه یې نافذ کړي. ادارې وایي صوبایي حکومت له به دا خبره معلومه وي چې د صوبایي پرایویټ تعلیمي ادارو کې د عدالت د احکاماتو باوجود د ورونو خویندو په فیسونو کې سرعایت نه ورکړی کیږي. ادارې اخیری کلی کې هیله پکار ده چې د بل مسوده د منظورې نه پس به د ریګولریټي اتارټي په جوړولو کې نور د ځنډ نه کار نه اخیستل کیږي.
د سیمې حالات، او د نړۍ مطبوعات.
بلومبرګ اجانس په یو راپور کې لیکي تمه ده چې د افغانستان په اړه د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ په تګلاره کې به د افغان حکومت د پیاوړي کولو او د وسلوالو ډلو ختمولو لپاره به د اربونو ډالرو مرسته شامل وي. اجانس وایي دا تګلاره به زر اعلان شي. بل پلو د بی پولي خبرګرانو اداره وایي د تیرې میاشت له پای راهیسې په ایران کې د ولسمشریزو انتخاباتو کمپاین پیل شوی خو خبریالانو ته په دې اړه په ازادۍ د راپورونو جوړولو اجازه نه ورکول کیږي. نجیب عامر د دواړو لیکونو مهم ټکي وړاندې کوي.
بلومبرګ خبری اژانس د افغانستان په اړه یو مقاله لیکلی چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ په نږدې راتلونکي کې د افغانستان په اړه خپل کړنلار اعلان کړي. د امریکا د حکومت انتظامی چارواکي په دې نظر دي چې ښایي په دغه کړنلار کې به د افغان ولسمشر اشرف غنی د حکومت ملاتړ شامل وي، سو هغه وکولی شي د هیواد هغه برخې بیرته د حکومت تسلط لاندې راولي چې دا مهال پرې طالبان واکمن دي. دغه چارواکي وایي نوې پالیسي به ارزانه نه تمامیږي، دا به د کال په سر لږ تر لږه درویش بلیونو ډالرو ته اړتیا ولري سو د افغان امنیتي مامورینو سره مرستې وشي او د اداري فساد د مخنیوي پروګرامونو ته فنډونه ورکړل شي. اژانس لیکي کدا بیا ګرانه بریښي، نو بیا د خبره په ذهن کې انزور کړل شي چې ګویا امریکایان په افغانستان کې ناکامیږي او ملک همغسې د ترهګرو په پټنځایونو بدلیږي لکه د 2001 کال د سپتمبر د 11 منټې نه وړاندې چو. که څه هم تر اوسه معلومه نه ده چې څومره نور سرتیری به افغانستان ته استول کیږي، خو بلومبرګ لیکي دوی ته امریکایي انتظامی چارواکو ویلي چې د ناټو او امریکایي سرتیرو شمیره به زیاتول شي. که د ولسمشر ډونلډ ټرمپ پلان دغسې واوسي، نو دا به د پخواني ولسمشر باراک اوباما د هغه پلان سره په ټکر کې وي چې د افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د ویستلو لپاره نیټې ټاکلې، ځکه چې اوسنۍ اداره به په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو پر ښکېلتیا ډاڼه ولري او په دې هم چې له طالبانو څخه نیولې شوې سیمې بیرته آزادې کړل شي او طالبان داعش او نورې وسلوالې ډلې په افغانستان کې د پټنځایونو جوړولو ته پرېنښودل شي. بل پلو د بی پولو خبریالانو ادارې آر ایس ایف په ایران کې د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو پر مهال د خبریالانو ستونزو ته کتنه کړې ده. نوموړې اداره وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره کمپاین ترسره کیږي او د ایران حکومت خبریالانو ته اجازه نه ورکوي چې په خلاص مټ راپورونه ورکړي. د بی پولو خبریالانو سازمان د حکومت لخوا هغه بندیزونه او شرطونه غندي چې د دغو انتخاباتو د راپور جوړونې پر مهال پر خبریالانو لګول شوی دي. دغه اداره وایي کوم شرایط چې د ایران حکومت وړاندې کوي په رڼا کې خبریالان په آزاد ډول راپورونه نشي جوړولی. تر اوسه په ایران کې د دغو انتخاباتو د کمپاین د راپور جوړونې پر مهال 28 مسلکي او ولسی خبریالان نیول شوی دي. ایران د نړۍ د هغو 15 هیوادونو په لیکه کې ولاړ دی چرته چې تر ټولو زیات خبریالان نیول کیږي. د ایران او افغانستان لپاره د بی پولو خبریالانو د ادارې آر ایس ایف مشر سید رضا موینی وای په انتخاباتو کې د خلکو په آزاد ډول د شرکت لپاره اړینه ده چې ورته والله مخې په آزاد ډول معلومات ورکړل شي، خو په ایران کې بیا دې ته اجازه نه ورکول کیږي.
دا مشال ریډیو ده.
هم په نړیوالو چارو کې پاتې کیږي. اوریدونکو، د امریکا د دفاع وزارت وایي راتلونکي اونۍ به د افغانستان د جګړې په اړه خپلې سپارښتنې ولسمشر ډونلډ ټرمپ ته وسپاري. د امریکایي ځواکونو قومندانانو وار له مخه د افغانستان جګړې ډګر ته د 3000 اضافي سرتیرو استولو غوښتنه کړې. افغان حکومت هیله مند دی چې د امریکا په نوې تګلاره کې به د ترهګرو ځالې په نښه شي. احمد تکل په دغه اړه راپور راکوي.
د امریکا د دفاع وزارت سرپرست مرستیال پرون د امریکا د سنا غونډې ته د څرګندونو پر مهال وویل پنټاګون په افغانستان کې د جګړې د څرنګوالي په اړه د څېړنې د بشپړولو په حال کې ده. تریزا ویلن وویل تمه ده چې په دې اړه د پوځ طرحه د راتلونکي اونۍ په ترڅ کې ولسمشر ډونلډ ټرمپ ته وړاندې شي. میرمن ویلن وویل هدف دا دی چې د افغانستان په جګړه کې روان ولاړ حالت بدل شي. نږدې درې میاشتې مخکې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان امریکایي جنرال جان نیکلسن وویل د وسلوالو طالبانو پر ضد د جګړې لپاره 3000 اضافي سرتیرو ته چې احتمالا یوه برخه یې باید د امریکا متحدان ورکړي اړتیا ده. یو شمیر اوسنی او پخواني امریکایي چارواکي وایي چې په دې برخه کې د 3000 او 5000 اضافي سرتیرو په اړه بحثونه کیږي. تمه ده چې دا اضافي سرتیری به تر ډیره د افغان ځواکونو روزونکي او همداراز د هوایي ځواک پوځیان وي. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو په افغانستان کې خپل خونړیو حملو ته زور ورکړی. د امریکا د پاوز د ځانګړو عملیاتو قومندان جنرال ریموند توماس چې لمرمن ویلان سره د سنا په غونډه کې یو ځای وو وویل د سرتیرو د شمیر پر زیاتولو سربیره په افغانستان کې د پوځي عملیاتو د اصول په اړه هم غور روان دی. د کڅه هم د سرتیرو د شمیر د زیاتولو په اړه د څیړنو خبره تایید کړه، خو زیاته یې کړه چې د په نظر د ځنګړو عملیاتو د ځواکونو زیاتولو ته اړتیا نشته. په دې اړه چې پوځي قومندانانو به خپل نوې طرح کې د امریکا ولسمشر ته کومې سپارښتنې کړې وي ډیر جزئیات نشته، خو افغان حکومت هیله څرګنده کړې چې په نوې ستراتیژۍ کې به د تروریستانو اصلي ځالې په نښه شي. د افغانستان حکومت د پاکستان پر پاوڅ تور لګوي چې د وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي. د ولسمشر مرستیال ویان د وخان مینپال وویل د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې د افغان حکومت نظر پختل شوی دی. پاکستان تل د وسلوالو طالبانو د ملاتړ تورونه رد کړی دي. اوس مهال د شاوخوا 8.5 زره امریکایي سرتیرو په ګډون څه باندې 15 زره نړیوال پوځیان په افغانستان کې دیره دي.
د احمد تکر لپاره مورده او رائټرز خبرې ایجنسی د چین په مشرۍ د ریخمو د نوې لارې د منصوبې پاړه په یو راپور کې لیکلي دي چې چین دغه منصوبې سرته رسولو لپاره د امنیت په ضرورت زور ورکړي او غواړي چې په منصوبه کې ملګري هیوادونه ورسره مرسته وکړي. دغه راپور مهم ټکی و. چین غواړي چې د اقتصادي خوشحالۍ لپاره د سړکونو یو جال خور کړي. دغه منصوبې ته د ریخمو د نوې لار نوم هم ورکول کیږي او دا د ولسمشر شی جین پینګ د خوخه پروژه ده. د روانې میاشتې په 14 او 15 نیټه په بیجینګ کې د چین د یوې سیمې یو سړک د منصوبې په اړه د 28 هیوادونو یو غونډه کیږي. د دې غونډې نه وړاندې د چین د پولیسو مشر ویلي دي چې دغه منصوبې سرته رسولو لپاره د سیمې په هیوادونو کې امنیت یقیني کول مهم دي. د ریخمو د نوې لارې د امنیت په اړه یوې غونډې ته د وینا په وخت نوموړي زیاته کړې ده، هغه هیوادونه چې په دې منصوبه کې ملګري دي باید خپل منځي مرستو له وده ورکړي او د سړک د امنیت یقیني کولو شریک ذمواري ومني. د چین د قومي امنیت وزیر ګو شینکون هم ویلي دي چې د قومي سلامتیا ترهګرۍ د مخنیوي او د هیواد نه بهر د قومي ګټو د خوندي کولو لپاره په خپل منځ کې عملی مرستو ته اړتیا ده. رویټرز خبری ایجنسی ته د چینی چارواکیو لخوا په خپور شوی بیان کې دا نه دی ویل شوی چې د یوې سیمې یو سړک د منصوبې په اړه پر غوښتل شوی غونډه کې کوم هیوادونه برخه اخلي، خو د قومي سلامتۍ د وزارت په ویبپاڼه په خپور شوی عکس کې د پاکستان، روسیې، ویتنام، ترکیې، سپین، سعودي عرب او بلاروس بیرغونه لیدل کېدی شي. د چین د استخباراتو د ادارې نوې غوره شوی مشر به هم په دې غونډه کې برخه اخلي. پراپور کې راغلی دی چې چین په دې منصوبه کې د ملګرو ځنې هیوادونو او په ځانګړې توګه پاکستان کې د امنیت د خرابې وضع په اړه فکرمند دی. دغه شان د چین په لرې پرته مغربي سیما سینکیانګ کې یو شمیر بریدونه رامنځته شوي دي چې تورې په مذهبي سختدریزو ډلو لګول شوی دی. سینکیانګ د چین د منځنۍ اسیا د هیوادونو سره په تړلو کې مرکزي کردار لري.
دا مشال ریډیو ده.
د هنګری سرنوالانو د لزګونه کډوالو د مړینې په قضیه کې یو لس کسان تورن کړی دي. دا کډوال د هنګری لارې لویدیزی اروپا ته روانو قاچاقبرانو په لارې کې چولی وو چې د هوا د نشتوالي له کبله مړ شو. دا پیښه په 2015 کال کې شوې وه چې په قضیه کې تیر ورځ دغې لارې د ډرایور په ګډون یو لس کسان تورن شوي دي. په دغه اړه نور معلومات د احمد تکل پر راپور کې و.
په هنګری کې د یو او یا کډوالو د مړینې د قضیې په تورنو کسانو کې د هغې لارې ډرایور هم شامل دی چې دا کډوالې په قاچاقي ډول له هنګری څخه اتریش ته لیږدول. هنګری څارنوالانو په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي په لارې کې بار مسافرو له نیم ساعت مزل وروسته چیغې او پر بندو دروازو او اوسپنیزو دیوالونو وهل پیل کړل او نارې وهلې چې اکسیجن یې په خلاصېدو دی، خو ډرایور او په تعقیبي موټر کې ناستو قاچاقبرانو سره له دې چې چیغې اورېدلې هیڅ مرسته ونه کړه. د څارنوالانو مشرانو په وینا قاچاقبرانو د بند مشر لستونز خبر کړ، خو هغه ورته د دریدلو اجازه ورنکړه. څارنوالان دا لارې د مرګ د لارې په نوم یادوي. دوی وایي چې د لارې ډریور له درې ساعت مزل وروسته د اتریش په خاوره کې پر څلورم نمبر لوی لاره ودرېد او په تعقیب موټر کې بیرته هنګري ته ستون شو. قاچاقبرانو د دې ورځې په سبا وشپېته نور کډوال په یو بل لارې کې چې هغه هم د هوا د تصفیه وسایل نه درلودل بیا په قاچاقي ډول اتریش ته وړول. خو دا ځل کډوالو دروازه ماته کړه او ټول ژوندي پاتې شول. څارنوالان وایي د دې بند مشر یو افغان دی چې دیرش کاله عمر لري. د دوی په وینا د دې عملیاتو لګښت هم د افغان ورکاو. خو د کډوالو د ترانسپورت د شبکې مشر یو دیرش کلن بلغاریایی دی چې دوه ملګري ډریوران یې هم بلغاریایان وو. دا پیښه د 2015 کال په اګست میاشت کې وشوه او په دې لړۍ کې د ټولو سپرو کسانو مړي هغه مهال وموندل شول چې اتریش ته ورسېدل. په دې قضیه کې څلور کسان په قتل او د دې څلورو په ګډون ټول یولس کسان د انسانانو په قاچاق تورن شوي دي. یعنې څلور تنه د یو او یا کډوالو په مړینه کې په مستقیم لاس لرلو او پاتې د هغې شبکې په ملاتړ تورن دي چې د انسانانو د قاچاق له درکه یې سلګونه زره یورو ترلاسه کړي دي. څارنوالان وایي چې په قضیه کې د څلورو تورنو کسانو لپاره ښایي د عمري بند سزا غوښتنه وکړي. د ټولو یولسو تورنو له ډلې نه کسان نیول شوي او د دوو نورو لټون دوام لري. هنګري څارنوالانو ویلي د دې بند غړو هغه کډوال چې په 2015 کال کې د بالکان هیوادونو ته رسیدلی وو په قاچاقي ډول لویدیځې اروپا ته لیږدول او په دې ترڅ کې د فبروري او اګست میاشتو ترمنځ پر دې لارې یو دیرش ځلې تګ راتګ کړی. د هنګري څارنوالانو د معلوماتو له مخې دې بند له 1200 زیات کډوال له دې لارې لویدیځې اروپا ته قاچاق کړي او د دوی افغان مشر له دې درکه لږ تر لږه 300,000 یورو ګټلی دی.
احمد تکل لپاره مور د اوردونکو اوس وخت شوې زمونږ د ونیز خبرونه پام کوه. د خبرونه تاسو د پاره امان الله ناصر وړاندې.
خبرونه او فریادونه
السلام علیکم ګرانو ګلمنو د بل کورونو کاروبارونو موټرونو او نوټونو نسوزلو او ریدونکو دغه ډیر اور سه دې ستاسو د نور سوزلو پریشان کولو د پاره د اور لمبا د چلم سرخانه بل کویلا ګورګین جمال عرف مرچکه د رادیو کمال لوټ سپیکر نه نیغ پنیغه بیګیره بی بیریکا او بی دریغه نن اول ودونو والا کچوک ودونو لري د اغوی د پار د دواګانی چې الله مو د جګړه لوبي غم له غضب په خپل امان کې لره. الله مو د خپل ماشومان ول درب درب ټوپونو او شور شرابي لري په خپل دکان کې لره. او اوس به ودو والا ته د به ودو والا ملګرو د پار بیا د دواګانی دي چې الله مو په یو داسې کور ودان پیخ ک چې بلاری په کسٹم کې وي او یا بیا د ټیکس په میکما کې یو خو غټ کرسی ناست وی که اغه نوی نو ټیکه دار وی که اغه هم نوی نو بیا حوالدار وی که اغه هم نوی نو کم سه کم د پټرول پمپ لري که اغه هم نوی نو دکاندار خو باید چی وی ځکه چې که خسر دکاندار وی نو د کور راشن ک مفت نوی نو ارزان او خصفا خو وی که خسر بخیل او کنجوسوی نو خواخی به مهربانوی خوشینه به نادانوی او خیان به حتم تایانوی او غوړی اوړه دالونه به پریمان نو هوشیار خبردار نن مونږ خپل استودیو ټینشن کې ګډبړی شنت دعوت ورکړې دی خالا شادی خانه آبادی تھا د دې کار دی دوزلونه دوا کورونه سره تړل ودونه کول کدنجلې د پاره خاون نه پیدا کیږي او کد الک د پاره میرمن نه پیدا کیږي نو د خالا شادی خانه بربادی سره وی توبه خانه آبادی سره تړون نیولای شي خالا مون تاسو ته خراغلې وای
خراغلې پرېګ د پد دې کړې دې کیا کدی یو کړې دې دویم در کوم ک دویم لره دریم وغړه در څلورو پوری پوره اجازه ستا
ایتاسوي ای خالاجی اگه ودونه چی کری ده اگوی کل خوشحالو ده چا سرونه گنجشول ده چا بلد پریشر شو ده چا ده گودو دردونه دی ده چا شوگر شو لچان محله بیزاره ده پورونه دی فاکی دی و فریادونه دی
های های گرگینیه تا ها خوکا دا سکورا معلوم ده جنه ندا خاپیره ده غاره لکه ده هیله تگه لکه ده اوسه او نومه پستکه ده پلاره پا کستم که چوکی دار ده ها او رور روره پا پولیسی که حوال دار ده پینزه سراغوتی بدی پا نوتو کیوی
ستا مازغه خراب شیوی دی خاله؟ دیکره سر بمی لگ گنجاوی پوز بمی هم لگ کگاوی خیط بمی لگ غطا و پتلون بمی دیلاوی ده دیه ده مطلب خونه ده چه ده کستم ده چوکی دار لور را واری اخیر ده رادیو ریپورتریم چه ده مولیو ده ترک کلینر یا ده ترو جوارگر خونه منی
ای بیوکوفا نن سبا رپورتران چوک چه کوی نن سبا خلق خپلی لورانی اغا کستا ورکوی چه ده اوپر آمدنی دوم روی چه تنخا ادو ده بینکونو نراباسی نا آغا ده آخیانو ده خواخی او ده خوسروی دوی موتری ده دوی دوی موتری ده کورو دانیوی او یو یو موتری ده بچانو سروی ده کورو یو چنگ تای بیوٹی پالروی او ده پلی خواتای ده برگر او ده پیزه کانروی الک کم از کم منیسٹر وی کاغه نوی نو سنیٹر وی کاغه هم نوی نو ده یو غٹی انشور کمپنی اولڈر وی بدرنگ وی که دنگر وی در وی که سوڈر وی خوب آئی چی بلینر وی دی وائی رپورٹر
ریگ دا مانا دومره شرطونه خو مادوری او کترینه کیپ نوی غیله که تا چی کی خوال دا واده ده که مصیبت خپولوی ده که تیجارت
او کدا وای وای وای
علاکه علاکه دا چوک ده چه ستودیو تا بی اجازه تا بی ویزی و بی پاسپورت و بی سطح ده ننراله
خبر شمیر چکیا واده و نکلی زرگیا کنی زمارنگ با بند شی لکه مونگک چی بند شی پتلکه کی پلکیا
علاکه دا مونگک بچیا تا یه سوک
زمستارنگ آزادو ما خوشحالو ما آبادو ما تک خاله رالا آبادی می بربادش ولا ختم می خوشحالش ولا کوزدش ولا و خادش ولا پکور کی داخل یو جنگیره و پیریانش ولا نصیب می هر او را سوزل بریانش ولا کنا
لکه ده بریانی بچیه تا یسو
های 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 سوک سیلاب زدوی سوک زلزله زدوی ز شادی خانه آبادی بلکه خانه بربادی زده ما طول ده ده نا ترسی خالا گیل لاساو
یو یو خوار شی لکه خوار چی شوی ما سکلی دی واده می در لوکلو کور می در آباد کلو
دیت تا آبادی وای
نور چا دا سودا بوتلا تا اس جانتا میڑوائے واد کول زما کار دے سید کول ستا کار دے خزس رستر گا غواری روبو دب دبا غواری سودا پورا غواری دا جیب خرچا غواری های های ما سڑے دی خدای او باخی چی کور تا براغلو ما با او با ورتا راوڑلی بنی با می شربت ورتا راوڑلو بلی بنی ما می دسترخوان خورولو او درائی می بنی با می اتل سرنگ خورکی ورتا راوڑلی او
دا چوه خالا چلور ودونه او
هاو کنا پا خوا خوسری او خوراکی کچ او اصلی غوری او کباب او سجی او دستاسو رنگ سوٹی خونو چلیر ویشت ساده ده خوزو چمچه گیری بیگم عشگیریم راوڑم بیگم شاپینگ راوڑم دستاسو زندگی ده که شرمندگی ده پا خواب طول دنیا استاسو نویره ده اوس که سپین ده که تور که ده سین ده که ده لاور ستاسو چطی دی او داغوی لطی دی ده ماینو مزدورانو ده کمی ورزی چی مدالونا او سبزی شروع کلی دی که دوگان در نجور شوال
های های ګورګینیا دغه خاله شادي خانه آبادی دغه خبرې را تکولې چې جذباتي کړم وایناوی ته چې څنګه ورلې بس خې پاول ملاقات کې و بیرو خود دې نه مخ کې چې هغه ما بیرې ولې وای هغه زدا سی و بیرو ولم چې زه می تر اوسه لا به زه دې کنه
څنګه و بیرو ولې نه شرم نه هيا خود نارینه و نوم دې ور بدنامه کړو لمانا
د نارینه و پوز می نه د پرې کړې ګورګینیا څنګه ورغلم بس سم د لاسمې بیا درې سلور غټي غټي کنځاوي ورته وکړې
چاته
پیشو په دروازه کې ولاړه وه هغې ته بیا مې د ناوې د نور د بیرولو دپاره پیشو یو سوله تې ووله بیا مې دیوال په چوټه او تکدان په سوک ووهلو هرې خوا ته مې دهشت دهشت جوړ کړلو
نو بیا
خو هغه دې په یو منټ کې له شیرو ببر نه خیرو ګیدړ جوړ کړلو که نه
څنګه
چې ما یې څنګه ګونګټ پورته کړلو خاله خاله ستا دې دواړې خطا شي ستا دې کور خراب شي تا خو یې چې سترګې د اوسۍ لري چال د ښاپېرۍ لري چنګه ملا نری لري هغه چې مې پلو پورته کړلو ګورګین جانه د ډامبرو په ډرمې سور شال اچولی و د ډامبرو ډرمې راواده کړی و کشره خور یې راښکاره کړې وه او کونډه خاله یې راباندې تاونه کړې وه
نو بیا
بیا نو څه هم په هغه شپه له کوره وتښتېدم د شپې رینجر والا ونیولم د دهشتګردانو سره یې بند کړم شپږ کاله وروسته چې راغلم د مرګ خبر مې خور شوی و دې خاله زما هغه د ډامبرو ډرم درې ځایه نور هم واده کړی و
درې ځایه نوره
هاو که نه زه خو یې د مخ په کتلو تښتېدلی وم هغه نور دوه یې په لیدو مړه شوي و
نو ګرانو اوریدونکو که تاسو هم له وخت نه د مخه د کین مناکین سره د ملاقات څه پروګرام لرئ نو د خالا نمبر ولیکئ چې در وکی واده او کی مو د تل د پاره و ده نمبر
وای 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 هاي 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 هاي
خاله را پیدا که یوه کونډه چې ویښه غونډه منډه خو پام کوه چې زه در دې تیز یم په منډه و
ته غم مه کوه د جینې بس پیدا که ښه ډېرې روپۍ را معلومه ده یوه کونډه په صورت کې لږ ډېره پنډه بس داسې معلومیږي لکه د منجاري د کالو پلنډه بس یو درځنې بچان دي اته یې وړونه او مور و پلار یې هم مریضان دي که خرچه پوره کولی شې تر وبې غواړم
هلو الو ناورم څوک ناورم
شادي چې ته همسې نه خلاص
خاله ډیر سخت په عذاب یم کور ودانه مې وفات شوه کور کوچنان را پاته دي یوه خجی نه خورا وغواړه که نه
ته څو کالو یې
بس شپېته پوره یو شپږ میاشتې پر بالا
مبارک دیشه ته خو خازما په غخ جوړې نه ولور غواړم نه موټر غواړم نه کالی غواړم نه زیور غواړم بس راوله موله او بوزه دا خاله
چی شي؟ هغې بلې بوډۍ لږ زړه را پکې ټکولوی چې تا به غواړم بند که ټلیفون او پام کوه دا اوس خاله ده که شلیلا ده پام کوه بند که فون چلو